سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې شوې نن د خالي ورځ د 2015 کال د مئی 28مه نیټه د آزاد عبدالحی کاکړو سره له مومند مو د مشال ریډیو د نن ورځې د نخ ساعت خبرونو په لومړی غړي کې هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په دغه غړي کې د پاکستان، افغانستان، خیبر پښتونخوا، ایران او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې درته اورو. په پیل کې به سره له مومند خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو په خیر. لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړی وایي چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک متن حتمی نه دی. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي دي. او پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په لومبي میچ کې کوربه هیواد زمبابوې ته په شل وریزه یا ټویټن ٹی ٹوینٹی میچ کے ماتے ورکڑی. اوس خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د ربل شوی مشورتي غونډې ګډونوال ویلي چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک متن حتمی نه دی او پکې اصلاحات راتلی شي. قاضي محمد امین وقت پرون د مشالړي وزادې څنګه ته ویل چې ولسمشر په ارکه د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمیر مشرانو او سیاسي شخصیتونو وړاندیزونه واورېدل. ویل چې د تفاهم لیک په مسوده کې اصلاحات راتلی شي. د ده په خبره د غونډې ګډونوالو د تفاهم لیک د هغه ماده په لری کورو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصطلاح په کې کارول شوی، ځکه چې د په وینا افغانستان ازادۍ غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم لیک اصلاحات راځي. هغه د یو ماده چې مسرح مخالفین او ازادۍ غوښتونکي موږ ویلې چې افغانستان کې ازادۍ غوښتونکي نه شي چې موږ سره قانون سره سره او جمهور رئیس او اختیار ورکړل شو چې اصلاحات کې هغه لري او دغه مسله د خپل ځان لپاره پاتې.
که څه هم د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ په دې وروستیو کې د شوي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې مدني ټولنو او ځینو سیاستوالو دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بللې. خو افغان حکومت ویلي دی چې په تېرو وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. په شمالي وزیرستان کې امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن ژوبل دی. پرون چارواکو مشر ورته ویل چې تېر ماښام په د تخیلو سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسټ برید وکړ چې له هغې وروسته امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروي وکړه. د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیر او پنځه مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. تر دې دمه د دې پیښې په اړه وسلوالو څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو میرمنو لپاره دی د سر د بټولو ځای یا دارالامان جوړ کړل شي. پرون د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د کامی وطن ګوند غړي میراج همایون په اعتبار کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان پر ختمولو سختې نیوکې وکړې او زیاته کړه چې کومې میرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چیرته ځي.
ماشمانه ماشمانه وادي شي د دولس دولس کال ماشمانه وادي شي یو ماشوم سره هغه د تیار لس کال عمر کې هغه کور نه اوخ کړی شي نه بیا کور ساتي نه بیا پلان ساتي نه هلته کې سسرال کې ځای هغه بچرته شي.
دا بحث وروسته له هغو راپورته شو چې د خبر پښتونخوا د ټولنې د خیر ښېګڼې وزیر مهرتاج روغانی سمري ته په خپله وینا کې ویل چې هغه دارالامان ته د ښځو د لیږلو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د میرمنو د کورنۍ ستونزو د حل لپاره د جوړجاړي کمیټیانې جوړوي. د فرخندې د قتل مقدمه نن سرروالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدائیه محکمې رئیس صفي الله مجددي پرون مشالې ته ویل د دوی له لورې د دې دوسیې قضایی او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي.
د فرخندې د وژنې دوسیه انشاءالله د هفتې په ورځ منګر رسمن مربوطه سرانوالۍ ته تسلیمو کې چې تر هغه یا علاقه ولري کولی شي چې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمې استیناف ته ورکړي او استیناف پرې غور وشي.
د فرخندې د قتل په تور تر اوسه ابتدایي محکمې څلور کسان په اعدام او اته تنه په شپاړس کاله بند محکوم کړي دي. د دندې د غفلت په تور یوولس پولیسو ته د یو کال د قید سزا ورول شوې. ویش کلنه فرخنده د قرآن کریم د سوځېدو په تور د مارچ په 19مه په کابل کې یوې ډلې په وهلو ووژل او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې دی قرآن کریم نو سوځولې. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې 14 لک تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. دغه 14 پرون په کتیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید پړه منلې. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د قانون په عملي کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، تصویب او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه تړون وشي نو ایران به د غرب له لورې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. او اخري خبر د کرکټ او پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسې سره سم په لومبي میچ کې کوربه هیواد زمبابوې ته په شلوري ځای ټي 20 لوبه کې ماته ورکړي. پرون د لاهور په قزاپي میدان په لومړي ځل ترسره شوي شلوري میچ کې پاکستانی لوبډلې زمبابوې ته په 5 وکټو ماته ورکړه. د زمبابوې کرکټ لوبډلې ټاس وګټلو په ټولو شلورونو کې یې د شپږو وکټو په تاوان 122 رنځونه جوړ کړل. پاکستانی لوبډلې د 5 لوبغاړو په سوځېدو دغه رنځونه پوره کړل. یادیبي چې په کال مخکې د کال 2009 د مارچ میاشتې په دریمه نیټه په پاکستان کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې تر حملې وروسته د افغانستان کرکټ لوبډلې پرته بل کوم نړیوال کرکټ ټیم پاکستان ته د لوبې لپاره نه ورغلی. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې خبرونه له اسرار عالم مومند اوریدل. په دې روانه غړي کې ځینې نور رپورټونه ترڅنګ مهم رپورټونه دادي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وای چې ولسمشر اشرف غنی په لیدو کټو کې ورتول چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کېږي. په متن کې د راز اعتراض یو نقطه تا ده. په کوزدرګي څو نیمه کې د صوبای اسمبلی په زمینی انتخاباتو کې ښځې له ووټه منه کړل سوې دي، خو که په 1 مئی کېدونکي بلدیتي انتخاباتو کې هم دغه عمل تکرار سي نو د پاکستان انتخابي کمیشن به څه اقدام کوي.
اعلان یا پمپلیٹ یا پوسٹر پرنٹ پہ الیکشن کمیشن میں دعووں خلاف خسخ ایسے نقلی
داسې تور لګی شي چې ځینې مدرسې د انتیا پسندۍ خورولو سرچینې دي، خو دوی ورځې مخکې د سند صوبې وزیر اعلی د څلور داسې کسانو د نیولو خبر ورکړ چې په ښه معیاري تعلیمي ادارو کې سبق ویلی او د یو شمېر کسانو په وژلو تورن دي. دا څه په ګوته کوي؟
دا داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګولو څخه فضول خرچي ورته ښکاري.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال فریدو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. افغان حکومت ته ونشتي سرچینه وایي ولسمشر د منلې چې پاکستان د استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادله په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کېږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سختو مخالفت سره مخامخ شوي دي، خو د پاکستان لوري د دغه اقدام هرکلی کړی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات ورکوي.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن بل سره غور کوي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنځشنبې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لیرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو روزنه، له وسلواله مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ور باندې وسو او شایل له متن څخه لیدل سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالي شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت لا صدر جسر په خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واوریدل او ویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایی نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای شي. د شغلی وقت په خبره د غونډي ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی و، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه پیغام راځي دا چې مسره مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویل چې د افغانستان ازادي غوښتونکي نه شي چې موږ سره نه کوو نو سره سره دا کلمه د رپورټ دا باید نو سره پاتې نه وي موږ نه شي ځان دې نو سره چې یو اختلاف وشو او جمهور رئیس او اختیار ورکړو چې اصلاحات وکړي هغه لري او دا مسله د خپل ځان لپاره
د راپورونو لمخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته لغوه لاسلیک شو چې د پاکستان صدر اعظم او د هغه وخت د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک طرف شا کې دوه وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وباله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل شو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وی کده دې تفاهم لیک له لاسلیکې دوه څخه د پاکستان هدف ته ډیورن دوړ غړو ته د تروریسم او افراطی ډلو په وړاندې مبارزه وی چې ډیرې د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاسلیک سم کړی. خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشرۍ مانی د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2008 او 2009 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خبر شوی.
فریبا ظاهر و د خیبر پښتونخوا سملی کې د جمعې په ماځیګر د پېښور هیتابات کې د شوزو د دارالامان د تړلو پر موضوع تود بحث وسو. اپوزیشن ګوندونو دغه مرکز په تړلو سخت احتجاج وکړ، خو د حکومت دریز دا و چې دوی د دې ځای شزي په بل دارالامان ته لیږل دي. دارالامان هغه ځای دی چې حکومت یې د هغو شوزو د استوګنې لپاره جوړوي چې د کورنۍ لانجو له وجې کورونو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په ریپورټ کې اورو.
د 2014 پوری په دغه دارالامان کې شپېته خزو ته پناه ورکړې شوې و، خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړې شوې دی او په دې کې پناه اغیستونکي شپېته خزي د وومن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړکی د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده، او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالېهتي کمیټیانی جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بیزای شوی خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخت احتجاج وکړو. د قومي وطن ګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو لوجي خزي بیزای شي، نو که دارالامان نوي نو هغه به چرته زی
ماشومان واده شي د دولس دولس کال ماشومان واده شي، یو ماشوم سره هغه د تیار لس کال عمر کې هغه د کور نه اوخ کړی شي، نه به مور ساتي نه به پلار ساتي نه از د کور سسرال کې ځای هغه به چرته زی. هاف وی هاوس د دغه باندې جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن به د ګورنمنت خو اوس چې کوم یو اگزیستینګ یو فیسیلټی چې د اورګن شو هغه د شي دا ټوکو والا خبره مې سلیمان سره ټوکو شو.
او د جمعیت علماء اسلام په مفتي سید جانان و چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی، خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی.
سپدا پیرو پینځو کډونو کې څومره زنانه دارالامان درغلي دي او هغه زنانه بیا څه شولې چې کدي مو خپلې استرار کوي چې دارالامان د نزاعي چې ویدو هرې زیلې کې دی په څو دارالامان بیا دارول خرابه جوړه نشي. دې ته یو په نه جوړه ورکول دي چې دې کې څومره زنانه راغلي دي
خو د خیر خیګړی صوبایي وزیر ډاکټر مهرتار روغانی وویل چې د ویمن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزي پناه اغیستلې شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتي کمیټیانو د لارې حل کولې شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او یو بل خبر تر ازو چې د لوب په اړه دی، خو ارزښت یې دا دی چې په پاکستان کې تر شپږ کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوې دي. په دې هېواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغه وروسته درېدلی و چې په 2009 کال کې په لاهور کې سریلنکا پر کرکټ ټیم وسلوال برید وسو، چې نتیجه کې اته کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. تر دې برید شپږ کاله وروسته اوس د زمبابوې ټیم لومړۍ لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان سفر ته رسیدلې ده او پرون د لوبه د پاکستان له کرکټ ټیم سره کړې ده. د نور تفصیل د زبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د جمعې پرست ماښام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافي سټیډیم کې د پاکستان او زمبابوي د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه لوبه وشوه، چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تېرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت تړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ، چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو سالون کې امپایر سربېره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شول. زمبابوې د ټیسټ درجې لرونکي لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلنکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال بې درسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان اپریدی تیره ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې.
د
وای په لومړی سر کې د زمبابوې له حکومت او په ځانګړې توګه د دې هېواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی به له دې سفره خوند واخلي. که څه هم د زمبابوې د کرکټ بورډ د رواني میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هیواد ته واستوي، خو د رواني میاشت په 13 نیټه په کراچۍ کې پر یو مسافرونکي بستر وسلوال برید وروسته چې 15 کسان پکې وژل شول، دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا یې د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربیره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي. د زمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلی چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. تکل شوی چې زمبابوې لوبډله به پاکستان د خپل سفر پر مهال د هیواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړي. د یادونه ورده چې د پاکستان او زمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې پاکستان زمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. دغې لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جګپوړو دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
دا زبیح الله شفق په خیبر پښتونخوا کې میشتو د شمالي وزیرستان د کرکل سو خلکو حکومت ته د جون تر لومړي نیټې وخت ورکړی دی چې د دوی د ستنولو مهال وشتي په ډاګه کړی. د دوی په وینا کې چې حکومت د دوی غوښتنه پوره نه کړي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو په اړه څه پلان لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشتي. په دې اړه د بوروال کاکړ رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګې کړې دي، بلکې اوس خو یې د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره ورستۍ نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهالویش په ډاګه کړي. خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلک دوی د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی. په خوست کې د میشتو د بیکور کلسو خلکو د جرګې غړي مولوی خاندراز داوړ مشال رادیو ته وویل که څه هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي، خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای شي. مولوی خاندراز داوړ وویل
بالکل چې کله وطن کې آرام او سکون راشي موږ خپل وطن ته خامخځو. بل خلک اوس زموږ د خوست ولایت کډوال چې دي د حکومت سره په دې باب کې سره بیانونه شوي او ځکه چې اوس پر دې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د بیرته ستنولو انتظامی چاره فاټا سیکریټریټ ته سپارلې دي. د دې ادارې د کډوالو د څنګه مشر فرمان خلجی مشال رادیو ته ویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نهو میاشتو په کورم ایجنسی کې یو مرکز جوړ کړی و. فرمان خلجی زیاته کړه چې لوی شمیر خلک له افغانستان ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هرکلی وای. د وویل
نام یاشت پوری مونږ په کورم ایجنسی کې په اریزی کې یو پوینټ کو لاو کړو چې ولې چې هغه اوس لار باندې انت نه راځي چې تا وکړه وکړه کله تر هغه هغه ته فری ترانسپورټیشن پیسې ورکولې او ترانسپورټیشن هم ورکولو فوډ هم ورکولو هلته د مونږ چې شپې راتلو نو اوسېدو انتظام هم کړو د مونږ هغه ټولو ته ریکوېسټ وو او ډېر کسان راغو هغې نه پس بالکل ځي کسان راتلل چې بند شو او اوس هم چې ځي څوک راځي نو دی آر موسټ ویلکم دا دوی خپل وطن نه دي خپل ملک دی خپل موږ راتلو
له مولوی خاندراز داوړ څخه مې وپوښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نیسي که نه. دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو ووایي. ده وویل موږ په خپله خوښه دلته نه یو راغلي بلکې د پاکستان حکومت لارې راته بندې کړې وې نو موږ ځکه دلته راغلو.
پاکستان لاندې چې کوم روډونه او کوم لارې ورته کار کوي بالکل فلایټ لاین شو. افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی دې خلک زموږ کلي کې قومونو کې وخت تېر کړو دې وجنه موږ دلته راغلو بالکل دلته مشته ښه آرام سره ژوند تېرېږي او دا خلک موږ ته ډېر خوشحال دي چې د افغانستان ولس خلک دي او یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولۍ په شان ته راکوي وخت تېرې کوي.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه عملیات پیل کړل چې له کبله یې تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل سو. په دې 100,000 خلکو کې شاوخوا 200,000 د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیره اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاوکم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
په داسې حال کې چې په قبالي سیمه کې وسلوالو یو شمېر سکولونه ړنګ کړي او د پاکستان د بندوبستي سیمو پرتله دلته تعلیمي شاره د نشت برابره ده نو د دې سیمې خلک څنګه کولای سي چې خپلو بچو ته تعلیم ورکړي؟ پر دې اړه درته زموږ همکار سارالله مومند د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې پر رپورټ وړاندې کوي چې څرنګه د یوې ټولنې غړو د سند د ضلع د لړکاني سیمې په یوه کلي کې تعلیم خور کړي. راځي ورته غوښتو.
د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې 100,000 ماشومان سکولونو ته نه ځي. په سلګونو ښوونکي چې د ښوونې جوګه نه دي په سیاسي بنیادونو یې د استاذۍ نوکرۍ ترلاسه کړي دي. همداراز یو شمېر سکولونه دي چې زده کوونکي یې د ناستې چوکۍ سپا اوبو او ټایلټ نه لري او دارنګ په تعلیم کې پاکستان ډېر وروسته پاتې دي. پوښتنه دا ده چې د دې حل څه کېدای شي؟ د سن په لړخانه ضلع کې د خیرو ډیرو په سیمه کې د کلیوالو علاقو د پرمختګ لپاره کارکوونکي د حسن منګي میموریل په نامه د یوې ټولنې غړو په دې سیمه کې د تعلیمي مسلو د حل لپاره یوه تجربه وکړه. د لیکوالۍ په خبره ړومبی د دغه ټولنې غړي کور په کور وګرځېدل او له ماشومانو سره یې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړې. یاد اداره وایي له دې وروستو هغوی د ماشومانو میندو او پلرونو سره د تعلیم په ارزښت او ګټو غونډې او باسونه وکړل. هغو ته یې وویل چې څرنګه د دوی ماشومان جنکۍ کولی شي چې په سکول کې د نیمې ورځې تیرولو وروستو له دوی سره د کور په کارونو کې هم مرسته وکړي. همداراز یې زمیندارانو ته هم دا باور ورکړو چې کله د فصلونو د کرلو یا ریبلو موسم وي نو بچو ته به یې د دوه اونۍ پورې رخصتیانې ورکوي. د مخالکون کې په خبره دغه قسمه ګامونو د تعلیم په لار کې د موجودو خندونو د لمن زوړو لړکې ډیره مرسته وکړه. بلخوا یادې ټولنې یو پرایمري سکول هم جوړ کړو خو د دوی تعلیمي کمپین دومره کار کړی وو چې په کال 2010 کې کله دوی په وړومبي ځل سکول خلاص کړو نو دومره ډیر ماشومان داخلو اخیستلو ته راغلي وو چې دوی ډیر زر دویم شفت هم شروع کړو. د حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې په دې سیمه کې د دوه سکولونو تر فعالولو وروستو یو میډل سکول هم جوړ کړو. د مخالکون کې په خبره زیاتره پلرونو نه غوښتل چې د دوی لونه د نهم او لسم تعلیم ترلاسه کولو لپاره د بل کلي سکول ته لاړ شي نو یادې ټولنې له وړاندې موجود په میډل سکول کې د جینکو لپاره د نهم او لسم کلاسونه شروع کړل. د دغه ټولنې مشر وایي پر دې سربیره دوی په دغه سیمه کې د هلکانو یو سکول هم فعال کړو. نوموړی وایي په لومړیو کې د زده کوونکو شمیره کمه وه، نو دوی په هوټلونو او دوکانونو کې کارکوونکي ماشومان وهڅول چې په سکول کې داخله واخلي. د حسن منګي میموریل په نامه د ټولنې په خبره په داسې حال کې چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو حاضرې کمې وي، نو دوی هغه تعلیم یافته ځوانان د استادۍ په دنده وګمارل چې بې روزګاره وو او د نوکریانو په لټون کې وو. په مقاله کې راغلي دي له دې وروستو حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې یو تحقیق وکړ چې له مخې یې دا خبره مخې ته راغله چې د مذهبي اقلیتونو ماشومان په سکولونو کې داخله نه اخلي. نو دوی دغه ماشومانو لپاره ځان له یو کمیونټي سکول جوړ کړو. دوی زیاتوي هغوی په سکولونو کې د لوبو یا سپورټس په ګډون داسې نورې تفریحي مواقع برابرې کړي دي چې ماشومان په لارو کوڅو کې د لوبو کولو پر ځای غواړي چې سکولونو ته لاړ شي.
د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مقاله درته اصرار لم مومند وړاندې کړه. اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته د ګلنار بیګمې په برخه کې یو سندره اورو. ګلنار بیگم په شخ کې سندر واورې دا اوس هم نه نیمې بجې سوي دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی د ولسمشر لخوا د رابلل شوې مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وخت وایي چې افغان ولسمشر ویلي دی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک متن حتمي نه دی او پکې اصلاحات راتلی شي. نوموړي د خبرې پرون د مشر ډو ازادۍ څانګې ته کړي. د په خبره چې ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته دغه څرګندونې کړي. په شمال شمالي وزستان کې د متي سرتیرو وسلوال ترمنځ یو انخته کې شپږ کسان وجل شي او یو تن جوبل دی. پرون وخت چارواکو مشالو ته ویل چې ماخام په د تخیل سیمه کې رمسته شوی د انخته کې یو متي سرتیری او 15 مشکوک وسلوال وجل شي او یو متي سرتیری جوبل دی. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد او ښکار شو مرمل لپاره د سر د پټولو ځای یا دارالامان جوړ کړل شي. پرون د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د قومي وطن ګوند غړي میراج همایون په یتاباد کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان په ختمولو سخت نیوکه وکړه او زیاته کړه چې کوم مېرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چیرته ځي. د فرخندې د خطر مقدمه نن څارلوالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدائیه محکمې رئیس سپی الله مجددي پرون مشالو ته ویل د دوی له لورې د دوی دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي. ویش کله نه فرخنده د قرآن کریم د سوزیدو په تور د مارچ په 19 په کابل کې یوې ډلې په وهلو ووجله او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې د قرآن کریم نو سوزولې. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې 14 لکتر لگا یویش کسان وجل او لسګونو نور یې جوبل کړی دي. دغه 14 پرون په کتیب صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده. او پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسې سره سم په پرون په لومبي میچ کې کوربه هیواد زیمبابوې ته په شلوریزه یا T20 لوبه کې ماتې ورکړه او ټاکل شوی نن د افغانستان د 14 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي لو سیالو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي.
اسرار علم مومندو چې خبرونه لنډی ځو وړاندې کړل او سم سراج زهیر د پاکستان د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن جنگ روس پړ خپل ادارې په پاکستان کې د ترخګری خلاف جنگ باندې لیکلې او وايي شمالي وزیرستان کې د ترخګری د خاتمه لپاره ضرب عزب اپریشن شروع کول د سیاسي او عسکري مشروالۍ یو خو فیصله وا چې نتیجه کې شمالي وزیرستان د وسلوالو نه پکړل شو. د ادارې په وینا لدی روستو باید چې اوس پوس په خاري علاقو کې هم دغه رنگ اپریشن پیل کړي او پکار دي چې ټول سیاسي ګوندونه له حکومت او پوس سره مرسته وکړي او د سیاسي پرتا یو کوټلی اپریشن شروع کړی چې د نن خاري حمله وسلوالو پاک کړی شي. دریا اخري کې وای باید چې په دې شکایت هم توجه ورکړل شي چې د وسلوالو سره د سکیورټي ادارو نه هم جدید وسله ده او داسې پیښې هم مه تراغلي چې پکې سکیورټي اهلکاران ککړ ختلي. نو ضروری ده چې د سکیورټي ادارو نه هم دغه خامۍ ختم کړي شي نو د ترهګرو پر ضد جنگ ګټل به ډیر اسان شي. پلپلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرق روس پڼخ خپل ادارۍ کې وای چې اسلامي کالج په خبر کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د گورنر هاوس مخې ته په احتجاج لاس پوري کړي او وای چې پولیټیکل انتظامی ورته د 13 کالو راهسي سکالرشپ نه دی ورکړي د کوم د لاسه چې دوی د سخت ستونزو سره مخ دي. ادارۍ مخکې لیک چې یو طرف ته قبایلی ولس د ترهګری خلاف جنگ کې خشاک جوړیږي او دا خلک د خپل کورونو نه در په در دي او د دوی د بحاله هیڅ انتظام نشته. نو بل طرف ته هغه زده کوونکي د چا سره چې د ملک مستقبل تړلې د هغوی د سکالرشپ پیسې بندول سراسر ظلم دی. ادریا اخر کې د خیبر پښتونخوا گورنر ته وای باید چې په دې مسله سمدستي توجه ورکړي او د دې سره سره د ټولو زده کوونکو ته د 14 کالو سکالرشپ او د هغوی بقایجات هم ورکړي چې دا شان دغه زده کوونکي خپل تعلیم په خشان جاری وساتي ځکه چې دا وخت د فاټه ولسته د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیست مجلې د هند وزیر اعظم نریندر مودی څخه د ولس د هیلو او د هغه د هلو ځلو په اړه لیکنه کړې ده. مجلې لیکي نریندر مودی په دې لټه کې دی چې بهرني پنګوال خپل هیواد ته راجلب کړي. بل پلو د ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د بهرني تګلارې په اړه د یو کارپو مرکه خبره کړې ده. د مرکې په برخه کې راغلي چې د افغان ولسمشر اشرف غني پر کړکېچن کورنۍ سیاسي صورتحال سربېره ولس ته یو نوی فکر ورکړی دی. پوروال کاکړ په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
اکونومیست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې کله و تیر کال واک ته ورسید نو یو ویل چې پر هند به ښه وخت راولي. د مقالې په لیکنه لدی څخه د نریندر مودی هدف دا و چې د روزګار موقع به پیدا کوي، خوشحالي به راولي او په نړۍ کې به د هند تصویر روښانه کوي. خو د مقالې په لیکنه د دې هر څه په ترلاسه کولو کې د نموړي پرمختګ بیخي ورو دی او مسله دا ده چې د پرمختګ لپاره موقع نشته. مکلالی کې د هند ولس د نریندر مودی و بھارتیا جنتا پارٹی ته په دومره پراخه کچه رای ورکړي چې په تیرو دیر شو کالو کې ساری نه لیدل کېږي. خو نوموړي زیاته پاملرنه پر دې کړې ده چې زیات واک له ځان سره وساتي او دا د هغه څه د پوره کېدو په وړاندې خنډ دی کوم ته چې هند اړتیا لري. مقاله لیکي نریندر مودي په دې کې سم ښکاري چې ګواکې هند به په نړۍ کې وځلیږي، هغه ځکه چې ښایي هند په راتلونکي یوه نسل کې په نړۍ کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکی هیواد سي. مقاله زیاتوي دا هم ممکنه ده چې هند د نړۍ په هغو لومړیو درو هیوادونو کې راسي چې تر نورو لوی اقتصاد لري، او دا هم کېدای سي چې هند په نړیوالو اړیکو کې تر بل هر وخت زیات نړیوال اغیز ولري. اکونومیست لیکي خو مسله په دې کې ده چې نریندر مودي فکر کوي چې د دې هر څه ترلاسه کولو لپاره یوازې یو کس پکار دی او هغه د ده په فکر همدی پخپله دی. بل پلو دی ډیپلومیټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه په جنیوا کې د میشت یو افغان کارپو مرکه خبره کړې ده. په دې مرکه کې عباس دیار مجلې ته ویلي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان د یو شمیر ملاملونو له کبله یو مستقله بهرنۍ تګلاره نه درلوده. د عباس دیار په وینا په دې لاملونو کې یو د اوږدمهالې تګلارې نشتوالی، د هیواد د راتلونکي لپاره یو فکر، او د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو لخوا غیر یقیني ژمنتیا د پام وړ. دی وایي اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی پر کړکېچن کورنی سیاسي صورتحال او ننګونو سربیره ولس ته یو نوی فکر ورکړی دی. د اشرف غنی په دې فکر کې دا شامل ده چې افغانستان په تجارتي توګه له جنوبي، منځنۍ او لویدیځې آسیا سره وتړي، خو د سیمیز سیاسي چاپیریال له کبله دا اسان کار نه ښکاري. شنونکی عباس دیار وایي واک ته تر رسیدو وروسته د ولسمشر اشرف غنی لومړی لوی تروتنه دا وه چې په یمن کې یا د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي بریدونو په ډاګه ملاتړ وکړ. دی وایي ولسمشر غنی دا کار په دې هیله وکړ چې سعودي عرب به پاکستان پر دې مجبور کړي چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي، خو داسې کېدل یو بیخي ګران کار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمزو یو نړیوال رپورت ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې د دغه هیواد کانګرس کولای سي له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تړون کې مداخله وکړي. دغه تړون د جمعې پر ورځ یعنی پرون لاسلیک سوی دی چې له مخې به یې کانګرس د واک لري چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تړون رد کړي. د ریپورت جزئیات له فریبا ساحر اورو.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یو قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولای سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړې لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداري ورکړې و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړې لیک به ردوي چې ایران یې هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښيي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم، په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي ریسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي.
د افغانستان د ملي وزارت د اپریشن مشر جنرال افضل امان وایي ملي اردو سرشکال د جګړې په موسم کې د سوال طالبان لخوا د سترو حملو لپاره تیاری نیولې وو. جنرال امان په غزنی، هلمند او زابل کې پوځي عملیات ته په اشاره وویل چې د جګړې د موسم تر پیل مخکې ملي اردو وتوانېده چې د سوال طالبانو فعالیت محدود او د حملو شدت کم کړي. فرشته جلازی نور جزئیات وړاندې کوي.
جنرال افضل امان ازادي راډيو ته ویل چې وسلوالو سشکال د پخوا په پرتله پراخي او شدیدی حمله وکړه خو نه توانیدل چې د پام وړ پرمختګ وکړي. شغلی امان ویل چې ملي اردو داسې ګڼل چې وسلوال به سشکال تر دې په زیات شدت عملیات کوي، نو لدی عمله د افغانستان په ځینی ولایتونو کې د تیاری لپاره مخکنی عملیات پیل کړی وو.
جنگ نسبت به سال بهار گذشته شدیدتر بود.
جنرال امان وای سش کال جګړه د تیر کال په سرلی په پرتله ډیره شدیده وه، خو دښمن هیڅ مثبت پرمختګ نه دی کړی، بلکې زموږ ځواکونه په ډیر ښه مورال او په ډیر قوت مخې ته ودرېدل. موږ دې ته متوجه وو چې شایي سش کال دښمن حملو ته شدت ورکړي، خو موږ مخکې له مخکې تیاری ورته نیولې وه. په بدخشان، کندوز، سرپل، جوزجان او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو حملو او د بې امنیتي پراختیا په دې سیمه کې چې په نسبي ډول قرار ګڼل کېده خلک اندېښمن کړي دي. د سرپل د ولایتي شورای وغړي اسد الله خورم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. خورم وویل چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ له تیر یو کال راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده. خورم غوښتنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د امنیت ښه کولو لپاره هلته پوځي عملیات وکړي. د جوزجان د اخچه ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې هم وضعیت د ډاډ وړ نه دی او وسلوال د دې سیمه د نیولو هڅه کوي. دلته باید د امنیت ټینګولو هڅه وشي. خلک هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دلته د موجودو قوتونو او خلکو په هماهنګۍ باید د امنیت ټینګولو لپاره یو پریکړه وشي. خو آیا سشکال په شمالي ولایتونو کې امنیت د پخوا په پرتله زیات خراب شوی دی؟ جنرال امان دانه تاییدوي او وایي چې په شمال کې پخوا هم جګړې وې، خو سشکال جګړې شدت درلود.
در صفات شمال در گذشته نیست، ما جنگای را داشتیم.
په شمالي ولایتونو کې پخوا هم جګړې وې. تیر کال په کندوز، فاریاب او سرپل کې جنگ و. سش کال په بدخشان کې د وسلوالو تلفات ډېر زیات وو. په بدخشان کې د هوا د خرابوالي له امله موږ ونه توانیدو چې خپل عملیات په سم ډول ترسره کړو، نو وسلوالو ته یې موقع ورکړ چې ځان منسجم کړي. جنرال امان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش د فعالیتونو په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه د دشمن نامه نه ګوري او عملیات کوي، او په شمالي ولایتو کې د چچنیانو، تاجکانو، ازبکانو او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو د وسلوالو موجودیت تایید کړ.
فرشته جلال زیوا په خبر پښتونخوا کې د رواني میاشتې پر د شمه نیټه باندې ټاکنې ترسره کیږي. که څه هم سیاسي ګوندونه او امیدواران انتخابي کمپاین جاري ساتلې دي، خو اوس له مدني ټولنو سره دا ویره راپیدا شوې ده چې حسینه چې د بردیر د صوبای اسمبلی د انتخابات په شان پراتلونکو ټاکنو کې هم شزي لرایو به برخې نکړل سي. په دې اړه د مدني ټولنې فعالینو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او دا ریپورت هم جوړ کړی دی. په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د شوزو د ووټ هموزو له هغه ورسته نور هم جدي سو کړی چې څو اونۍ لمخه د بردیر د صوبای اسمبلی په انتخاباتو کې شزي ل رائے ورکولو منه کړل شوی. له دې ورسته د مدني ټولنو فعالینو، سازمانونو، مطبوعاتو، پروسیاسي ګوندونو او جرګو انتقاد وکړ او د شوزو د حکومت مبارزه کوونکې ادارې عورت فاونډیشن خو آن د عدالت دروازه ورټکوله. تر احتجاج وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د دې نوټس واخیست او اړوند چارواکي او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او د صوبای اسمبلی امیدواران راوبلل. د دغو فشارونو وروسته د زیارت پر ورځ 15 سیاسي ګوندونو یو تړون لاسلیک کړ چې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به شزي له ووټه نه محروموي، بلکې برعکس به په بر او کوزدیر کې شزي رائے ورکولو ته هڅوي. خو په پېښور کې د عورت فاونډیشن یو مشره سایما منیر وای داسې ریپورټونه ترلاسه کړي چې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو مرحله د شزو له رایو د محرومول لپاره کوششونه روان دي.
تاسو ګورئ نو پر ایون د خبر ګیټ چا پیر کې نه موعده کیږي، موعده نه مطلب خبرې د سی راضی مونږ ته مردان نه خبر راغلی دا د سی ثوابین چوټه لاهور نه خبر راغلی.
هر ځل د انتخاباتو پر محل د سی لیدل سوي چې جرګو او سیاسي ګوندونو د تړون لمخې په ځینو علاقو کې شزي له ووټر کولو منع کړی دي. د دې روسیدونکو شاد بیگم چې ټولنیزه فعال ده او په دیر کې د شوزو لوړ ځخه د محرومولو پر ضد د سوي احتجاجي بهیر یو مخکښ شو، وای چې د قانون نشټوالی هم د شوزو په جمهوري عمل کې د شاملېدو په وړاندې یو خنډ دی.
د دغه قانون د نشټوالی په وجه باندې دا چې کوم سیاسي پارټي نه دي یا مخامي چې کوم جرګو ول خلک دي هغه چې کوم فیصله کوي نو هغه څه خوف او سهیر نه ماشي، ځکه چې هغه وای چې مخکې نه هم د تاریخ کې
دا قسمه فیصلې کړې دي او صرف یو وقتی شور چټ شي یا په میډیا کې خبر راټول شي خو داغه خلاف هغه ته چې سزاګانې نه دي اورولې شوی نو په دې ورلا بیا هم چې الیکشن کیږي زمونږ د یاره دا چې د پولیټیکل پارټیانو طرف نه موحدین کیږي او کوم موحدی تحریک ته ورنې زبانی کلامي دي کوم جماعتونو کې په حجرو کې دا جرګي او دا پولیټیکل لیډرشپ ولا خلک چې کمی د خزو د اوټونو د خلاف خبرې کوي پروپاګاندا خوري دنجاني ور کوي
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي خورشید عالم بیا له شاد بیگم سره اتفاق کوي چې شزي له ووټ څخه د محرومولو پر ضد یو مخصوصه قانون نسته البته دی وایي چې کمیشن نور داسې عمومي قوانین او اختیارات لري چې لمخې کولای شي دا ځل په بلدیتي انتخاباتو کې د شزو د رای ورکولو حق یقیني کړي
خواتین بس رکوږي نه داسې څو قسم معاهده جرګه اعلان یا پمپلیٹ یا پوسٹر داسی سو دعوت شوی پرنٹ شوی داسی سو اعلاناتو شو الیکشن کمیشن میں دعوی خلاف خسخ ایکشن اخلی پائے کہ پارٹی شامل ہوا نو دا پارٹی خلاف بھی ایکشن اخلی کو پائے کہ امیدوار شامل ہوئے امیدوار او دا امیدوار با دا نا اہلیت کو دے خبر رسی سمگا نور ہم دا کوشش کو چی مگا دا خواتین زنانو دا پارا پولنگ سٹیشن زیاد نا زیاد کو دا خواتین دا کم علاقو کی چنگ تک پتہ لگی دلتا دا سیکیشن میں دا کی گی کہ آلتا آغو تا نور ہم تحافظ ورکو
په پاکستان کې د بشری حقوقو سازمانونه او مدني ټولنه د غوښتنه کوي چې باید د شوزو د ووټر کولو پړه یو مشخصه قانون منزور کړل شي خو خورشید عالم وايي انتخاباتي کمیشن په 2010 کال کې پارلمان ته یو تجویز ورکړی وو چې داسې یو قانون دی منزور کړي چې لمخې په هر هغه حلقه کې انتخابات کله دم سي چې پکې شوزو د مجموعي رایو 10% نه وي استعمال کړي دغه په خبره او پارلمان دا تجویز رد کړ د ولایتي انتخاباتو کې د شوزو د رائے د ورکولو په اړه چې کومه خبره راپورته شوې په هغه مو ریپورت اوریدلې یا اوسم په سلام پښتونخوا کې ورته د سردار علي ټکر په ځکه کې دا سندره اورو سردار علی ټکر په ژغ کې سندر واورې دره او سیو بل رپورټ تر ازو د سینس وی وزیر اعلی او امنیتي چارواکي وای چې نشتې وخت کې کراچي کې د ترګری په بریدون کې ککړ کسان نیولې دي. دوی زیاته کړې چې دا کسان د هیواد په لوی تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې دي. آیا د دې دا خبره څرګندېږي چې د وسوالو حل چلی او د سخت رزي مفکوره اوس د هیواد یونیورسيټیانو ته هم غځېدلې ده؟ په داړه د شاهین بونری یو څېړنیز رپورټ اورو.
تیر ونې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلی شیګانو په برید او د بشري حقوقو د دفاع کوونکي سبین محمود په وجنه کې ککړ کسان نیولې دي. دغه شان حکومتي چارواکو وویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو نه زده کړې کړې وي او په مالی لحاظ هم مستحکم دي. تر اوسه ډیرو څېړنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د ښکته طبقو ځوانان د خپلو محرومو له کبله د سغدریزې په لور ځي او یا دا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي. خو په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بېقرارۍ او د ریاست د پالیسیو له کبله اوس د سغدریزې فکر د ټولنې ټولې برخې اغیزمنې کړې دي. نوموړی زیاتوي
انګریزانو جرنلستانو د وجنې په تور باندې څوک کړ شوی دی. دا هغه کته سو ګورې نه دا غټ غټ خلک دي چې غي دنیا د غټو غټو سټیجیس یونستونه او د تعلیمي ادارو نه خپل زده کړې تر سره کړې دي. نو دا یو وجه ده نه دا هغه کې مختلف دغه کې دي چې فوج نه تنګ دي، څوک د حکومت نه تنګ دي، څوک د امریکای د دغه ډبل معیار نه تنګ دي. نو دا مختلف احساسات کې دي چې دا هغه یوازې چې کم دي نو د پیسو یا د پیسو نشال دي دا یو بل وجه نه.
په پیښور کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي سنا اجازه وایي پټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب خودل کیږي چې ورسره یو خو هاوی د خپل تاریخ نه خبره پاتې شي او بل خو داسې ذهنونه جوړ شي چې ورستو بیا د مذهبي سغدریزو هم خیال او ملګری شي. سنا اجازه وایي
لیکور ته هم دین کې دی وخت کې څو حاصل د الکان خبره ورته کوم هغه په حاصلینو کې باقاعده د لیکل تکنیکي ریلیجیس پارٹیاں چې کومې دي دا وی د طرف نه کوم بوکسر دی لګي چې هم دا څه کوم متي جلدی اسانه سره موجود دي. بل چې کوم مسکین وین د دې
باغی کی کتاب سو گرے تو یہاں سے کتاب سے میوزک اوپن پروگرام کے تا سب نفس میں تپس بدے سٹوڈنٹ وراشی اور داتا سے ریکارڈ کا دن یہ خلق عمل کی دی خلق وہل ہندی سنتا کو دی جن کو کالج کے مقابلے یہ لگ دی میوزک آواز را شتائی بہن لیٹر مگی تو شی
آیا تعلیمی ادارے دنوی کل خصمانہ دا سے کوی چاوی پر اتنکی کی د خپل خاور پ آبادے پر مختیا او د سول پ زے کولو کی سکردار اولو بوی پدې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وای لبد مرغه د امن او خیر خیګړې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل بهر حل شته خو چې کله عمل تراشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغې ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخکې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل دی باندې پیسې لګول داسې قسمه فضول خرچی ورته ښکاري د هغې په ځای کې یو ټوپک واغېستی شي یو بم جوړ کړی شي یو میزایل جوړ کړی شي نو دا ورته مهمه خبره ښکاري او هغې سره یې حب الوطنی تړلې ده چې کوم ته سوپر پیټریاټیزم وایي
پاکستان کې د یوې مودې نه د دینی مدرسو تعلیمي ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت له کبله دغه اصلاحات تر اوسه عملي شوي نه دي
د شاهین بونیری رپورٹ مورید یو سم سلام پښتونخوا پای تر سو د راشد خان په ژغ باندې خو په بلګړی کې په بیا ل نورو رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې
رانا مغوانا تسرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نت کے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نت کے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوبولی داشن خالے اس میں سخت